د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د کورونی چارو او دفاع وزارتونو سرپرستان باید کار ته دوام ورنکړي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د پخوانی پاچا امیر امان الله خان قلم نن ملي موزیم ته وسپاره، او د فرانسې پولیسو نن یو ځل بیا په دغه هیواد کې د اقلیت جټانو یا روما پر یو کمپ حمله وکړه. د ولسی جرګې اداري هیئت نن د جمهور رئیس حامد کرزی څخه وغوښتل چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته نوي کسان ورمعرفي کړي او ترڅو د باور رای واخلي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن د جرګې د عمومي غونډې رئیس و، ویل چې د دې وزارتونو سرپرستان باید کار ته دوام ورنکړي. اوس عنایت الله نظري او بسم الله محمدي د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو سرپرستی کوي. د هلمند والی وایي نن د لشتره ژولو سوتنو جسدونه موندل شوي چې سرونه یې پرې شوي دي. د هلمند والی ویان داود احمدي نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو غالبا دغه خلک په سیمه کې یوه ولسی پاڅون ته د خلکو د پاڅولو په خاطر مجازات کړي دي.
دغه پندلس تنه ملکی کسان او دوه تنې ښځې چې وژل شوي دي، دا د دولت سره د همکارۍ کولو په تور باندې دا وژل شوي دي، رامنځته تللي دي. او دوی ځکه ډېره لري دښمن چې په ټولو سیمو کې خلک د دوی په وړاندې پاڅونونه کوي او د دوی له خپلو سیمو وباسي. زه فکر کوم چې دوی به د دوی پلان به افشا شوی.
خو تر دې وروسته د هلمند والی د دفتر څخه یوه اعلامیه خبره شوه چې پکې ویل شوي د کجکي ولسوالۍ د شاکاریز روشنآباد په سیمه کې د دوو طالب قمندانانو ملا سید ګل او ملا ولی محمد ترمنز د دوو ښځو په سر د وژدې شخړې په ترڅ کې 15 تنه وژل شوي او بیا دواړه ښځې هم وژل شوي دي. د هلمند والی د دفتر اعلامیه ضد او نقیض معلومات لري او وایي چې دا لا نه ده څرګنده چې د دغه پیښې شاته د کومې ډلې لاس دی. د دفاع وزارت وایي د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د تېرې شپې په هغه حمله کې چې لس تنه د ملي اردو عسکر پکې ووژل سول، تر سلو زیات وسلوالو طالبانو برخه درلوده. د دفاع وزارت اعلامیه وایي په دې جګړې څو ساعته دوام وکړ چې په ترڅ کې د ملي اردو څلور عسکر زخمیان شوي دي. په دې حمله کې وسلوال طالب هم وژل سوی. د افغانستان د پخواني پاچا امیر امان الله خان حق قلم نن ملي موزیم ته وسپارل شو چې د افغانستان د خپلواکۍ سند یې ورباندې لاسلیک کړی و. دا تاریخي قلم د فقید پاچا المسی په وروستیو کې جمهور رئیس حامد کرزي ته ورکړی و. ولسمشر نن د ځانګړو مراسم په ترڅ کې چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ هندي هم وه، د افغانستان د ملي موزیم مشر عمر خان مسعودي ته وسپاره. د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتو دفتر په ویلا مې کې وایي چې دا تاریخي قلم د افغانستان خلکو ته هدیه شوی. جمهور رئیس حامد کرزي د قلم یو ډیر مهم تاریخي اثر بللی. او جمهور رئیس کرزي په غور کې د شونځي پر زده کوونکو حمله په شدت غندلی او د افغانستان د راتلونکي او پرمختګ د دشمنانو کاري بللی. د غور په 400 ولسوالۍ کې پرون لس زده کوونکي د وسلوالو لخوا وتښتول سول او بیا د هغوی له ډلې درې تنه ووژل سول. د پاکستان ستري محکمې د هیواد صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته درې ونی نور وخت ورکړ چې د جمهور رئیس آصف علي زرداری د اداري فساد د دوسیو د بیا پرانستلو لپاره اقدام وکړي. د پاکستان صدر اعظم نن د اضافي وخت غوښتل لپاره ستري محکمې ته ورغلی و. وروسته به نور تفصيل په دې ارتباط خبرونه کې واوري. د سوریه د پاوځي او هليكوپټر نن سقوط کړی دی. د پاوځي هليكوپټر غالبا په دمشق کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو په څونکوونکو ترمنځ په نشټو کې لګیدلې دی. د سوریه ټلویزیون دولتي ټلویزیون دا خبر تایید کړی خو زیات جزئیات نه دی ورکړي. او د اپوزیشن فعالین پر حکومتي ځواکونو تور لګوي چې درې ورځې مخکې د دمشق ته نږدې د بي سي مترنیولو وروسته ګڼ شمیر خلک وژل دي. د اپوزیشن فعالین دا نوې قتل عام ګڼي او وایي چې د مړو شمیر له 300 څخه 600 پورې لوړ شوی دی. خو دا خبر د په غیر حکومتي مطبوعاتي سرچینو د بندیز په خاطر خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د فرانسې پولیسو نن د اقلیت چټانو یا روما پر ضد د مبارزې په ترڅ کې او یا تنه د پاریس ښار په جنوب کې د یو کمپ څخه وایستل. د بشري حقوقو مدافع ډلو د فرانسې پر دې کار انتقادونه کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د دې اقدام ملاتړ کړی وایي چې دا کار د امنیتي دلایلو او د ښار د پاکوالي په خاطر کوي. اوس مهال لشتلژه 15,000 چټان یا روما د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې په ورته کمپونو کې استوګن دي. عراقي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو نن د بغداد ښار څخه په یوه تلې سیمه کې یو پوځي جنرال وشتی دی. د عراق د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال عبدالمحسن خزان نن د بغداد په شمال کې وژل سو. د عراق په نورو برخو کې هم نن په جلا جلا حملو کې دوه ملکي کسان وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. او د امریکا په څلورو سترو ساحلي ایالتونو کې د ایساک په نوم استوایي توپان له امله اضطراري حالت اعلان شوی. د امریکا د لویزیانا، میسیسیپی او الاباما ایالتونو کې پرون بیرنی پرون بیرنی حالت لا اعلان سوی وو. پرون د امریکا د جمهوری غشتونکو گون مجبور سو چې د ولسمشری لپاره د خپل کاندید مترومنی د رسمی معرفی مراسم یو ورځ و ځنډوي. د دغه ملي پروګرام ویاند کلی دونی وویل
We're going to continue to monitor the situation. We're in constant communication.
دای وای موږ به وضعیت ته ګورو او څارو. موږ د دولت فدرالي ادارو او سیمه ایزو چارواکو سره په دوامدار تماس کې یو او به ګورو چې څنګه کېږي. خو دا ګړۍ پوره ډاډ لرو چې د سه شنبې تر ورځې به حالت سم سي او موږ به خپلې ملي غونډې ترسره کړو. ویل کېږي چې د ایساک توپان شدت به دوهمې درجې ته لوړ سي او د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو شایي په فلوریدا او لویزیانا کې د ځمکې د ښویېدو سبب سي.
خبر نو ملازاده رادیو اوریدل چې فرشته جلال زید درته وړاندې کړه. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په کندهار کې واځي د ورځې په جریان کې 15 ترافیکي پیښې شوې او 255 کسان پکې ټپیان شوي دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبر کو چې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان هیله مند چې په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګېدای شي او دوی ټاکلي اهداف ترلاسه کولای شي. په یو تازه برید کې د لغمان په ولایت کې د ملي اردو یو عسکر په ډزو دوه بهرني پوځیان وژل شوي دي. دا ایساف یو ویان په دې اړه څرګندونې کړي چې په دې مسله هم درته ریپورت وړاندې کوو. او ولسمشر کرزی د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان قلم ملي موزیم ته سپارلی. په دې هم ریپورت لرو. د پاکستان ستر محکمې د هیواد صدر اعظم ته وخت ورکړی سو د مالی فساد په اړه د پاکستان د جمهور رئیس ته دوسیو په اړه اقدام وکړ. دا ساده رادیو ده. د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډان هیله مند دي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګېدای شي او دوی خپل ټاکلي اهداف ترلاسه کولای شي. جنرال جان الن واشنگتن پوسټ رسپانډ ته ویلي دا هر سال ممکن دي چې افغانستان په خپل بخو ودرېږي. د نوموړی دا خوشبيني په داسې حال کې څرګندوي چې د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه په بهرنیو سرتیرو حملو زور اخیستی. د موضوع نور تفصیل به درته وروسته په یو رپورت کې وړاندې کړو. په سر کې به راشو د کندهار رپورت ته. په کندهار کې وازی د وو ورځو په جریان کې 15 ترافیکي پیښې شوې چې 255 کسان پکې مړه او ټپیان شوي. د میرویس روغتون چارواکي وایي چې د دغه ترافیکي پیښو قربانیان ماشومان او نوي ځوانان دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
دا د کندهار په میرویس روغتون کې د عجل واټ څنګه ده. دلته په تیر ورځو کې د ترافیکي پیښو شاوخوا 255 کسان راوړل شوي چې څلور تنه مړه او 252 تنه ټپیان دي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د ترافیکي پیښو د دغه قربانیانو زیاته برخه ماشومان او نوي ځوانان دي. د ډاکټر محمد قاسم په وینا ځینې کورنۍ خپلو ماشومان او ځوانانو ته موټر او یا هم موټر سایکل په لاس ورکوي چې هغه د بی احتیاطي څخه کار اخلي او د همدې لامل ترافیکي پیښې رامنځته کیږي.
د 23 تاریخ سره بیا تر 3 تاریخ یعنی د جمعې د ورځې پرې مجمن 202 ترافیکي حادثې مریضانو او میرویس روغتون ته راوړل شوي چې د جمعې څخه څلور کسه په اکر رسیدلي وه او 252 زخمیان. زیاتره پر د مشکلانو باندې د نوي ځوانانو سپریږي. پر یو مشکل باندې څلور 15 نفر سپاري ترافیکي اصول نه مراتي نه زیاتره دغه دي او په دوه درجه کې د زرنجوال باندې ډیر خلک زخمیان شوي.
د میرویس روغتون اجل واټ ته د ترافیکي پیښو راوړل شوي ډیری قربانیان وایي چې د کوچنیو وسایلو په خاص ډول د موټر سایکل د ټکر او چپکېدو په پیښه کې خوږ او ټپیان شوي. د دوی څخه د ډیرو یې لاسونه او پښې مات شوي.
موضوع دا رقم چې موږ سپیر روانو او دا خاصه پر موږ باندې د میلیور دوه رینجر روانو چې وګوره باندې راکار کی او رسته موږ کچه تا واوستل چې رسته بیا موږ سکال زوار سو هغه بدل کی زموږ لاس مات 70 متر سکال موږ د لیل تر روانو په میلا باندې.
من محمد و بجې وې د سار پر دغه باندې اوشتلم پر د خامه پر داست امریکایان سره پر خامه واوشتم پر هغه لاس یې څوک نه پرېښو. نو بار چې زموږ د وسولم چې داسې سړک تا وشتم د کمپراک وو د کمپراک موټر ګاټ والی بالا فزان نه پیدل چپسوی ورسوی.
خلک په کندهار کې د ترافیکي پیښو لامل د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د دوی په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانين تر ډیره حد نه عملي سوي او لبلي خوا د وسایتو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د شودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي.
زما نوم اسد الله نوري دي د کندهار شهر یو تن اوسېدم کېما. زموږ په ولایت کې چې پیښه مېسته کې ځغ په دې خاطر چې ما ځینو کسانو موټر سایکل یا موټر زده کړی نه په ترافیکي قوانینو په ییږي او نه د سړک په قوانینو په ییږي. نو دي موټر سایکلان ځغلي او موټران ځغلي په قوانین باندې نه په ییږي، پر استاو په چپل اصل نه په ییږي، په اشاره نه په ییږي، ځکه مې خواته اشاره یې لکم کمې خواته کارسم. نو یو ځنه لامل چې د ټکرو دی هغه دادی چې دوی په ترافیکي قوانینو باندې نه پوهیږي.
ما نوم الله نور دی د کندهار ښار اوسیدونکی. دا ټکرونه دغه چې رامنځته کیږي د ترافیکي لوحې او اشارې خو که سره مش بګر شا کې نسته، اته اوس په اتکا درځ کې لګېدلی دي، خو هم دی و امکان شته چې بګر شا کې ول کې او بل چې اشارې ولګول سي پیښ به ان شاء الله کمې سي.
د خلکو په باور د احتیاط ترڅنګ چیري د وسایطو چلوونکي په ترافیکي اصول او مقرراتو پوسی او ترافیک چارواکي په دې برخه کې له جدیت څخه کار واخلي، نو تر ډیره به د ترافیکي پیښو کچه راټیټه سي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا او ناتو ځواکونو قومندان جنرال جان الن هیله مند دی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګېدای شي او دوی خپل ټاکلي اهداف ترلاسه کولی شي. دا موضوع تفصیل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په استناد حمید مومن وړاندې کوي.
د امریکا او ناتو ځواکونو قومندان وایي چې د نړیوالې ټولنې په ژمنتیا دوی کولی شي چې په افغانستان کې خپلې بریاوې خوندي او د نړۍ په دې برخه کې چې د امریکا د امنیت لپاره خورا مهمه ده دایمي سوله ټینګه کړي. دی وایي اکثره امریکایان به په افغانانو کې د خپل هیواد په وړاندې ژمنتیا او په امنیتي وضع کې خوالی چې د دوی د ګډې مبارزې له کبله راغلی نه ګوري، خو دی ویني. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې جنرال جان الن وایي چې د افغانستان په تاریخ کې دا وخت د کوم تصادف او یا خوش چانسۍ له کبله نه دی رامنځته شوی. د افغان امنیتي ځواکونو زیاتېدونکې غښتلتیا، د ستراتیژیکو اړیکو لاسلیک کېدل او د راتلونکي لسیزې لپاره د نړیوالې ټولنې د پاموړ ملاتړ ژمنه هغه مهمې پیښې دي چې دا وخت راوستلې ده. جنرال الن وایي چې دوی به پرې نږدي چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو عسکرو کېدونکې حملې چې په اوس ورځو کې زیاته پاملرنه ځان ته اړولې ده د دوی هڅې زیانمنې کړي. که څه هم دی وایي چې دا ډول هره پیښه یوه غمیزه ده او دوی د هر سرتیري پر ځای کېدو ماتم کوي. په ورته وخت کې نن په کابل کې د ایساف ځواکونو وایان جنرال کونټر ګټس هم دا په ډاګه کړه چې دا حملې چې دوی داخلي خطر بولي د دوی هڅې نه زیانمنوي. دی وایي دا پیښې به زموږ عملیات زیانمن نه کړي، هڅې مو په منظمه توګه روانې دي او موږ په اغېزناک ډول د وسلوال په خلاف جنګېږو. مهمه خبره دا ده چې موږ له خپلو افغان همکارانو سره یو ځای چې هره ورځ د هیواد زیات مسؤلیت په غاړه اخلي جنګېږو. جنرال جان الن بیا د افغان او نړیوالو مشرانو هلو ځلو ته هم اشاره کړې چې د دې ګواښ له منځه وړلو لپاره کوي. د زیاتوي چې دوی تر درې نیم لکو افغان ځواکونو له روزنې سره مرسته کړې چې اوس مهال د افغانستان په دریو برخو کې د پوځي عملیاتو مشري کوي، خو اصله قصه د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو سرتیرو د حملې مسله ده. واشنگتن پوسټ د جنرال جان الن په حواله لیکي چې هره ورځ په زرګونو افغان سرتیري او پولیس له بهرنیو ځواکونو سره اوږه په اوږه د ګډ دښمن په وړاندې جنګېږي او د عامه خلکو ساتنه کوي.
د ناتو قومندان دا خوشبینی په داسې حال کې څرګندوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو او خپلو ملګرو حملو زور اخیستی دی. په یو تازه برید کې د لغمان په ولایت کې د ملي اردو یو عسکر په ډزو دوه بهرني پوځیان وژل شوي. دا صاحب د ځواکونو ویان د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې پېښه تایید کړه، خو وژل شوي پوځیان یې ونه ښودل چې د کوم هیواد دي. بلخوا د صاحب ځواکونو څېړنې ښیي چې د دې بریدونو 15 په سلو کې د مخالفینو لخوا ترسره کیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ایساف ځواکونو د معلوماتو له مخې د لغمان په ولایت کې د ملي اردو د یو عسکر لخوا پر بهرنیانو ډزې کول د خپل ډول 33 پیښه ده چې بهرنیان پکې وژل کیږي. له دې پیښې سره په دا ډول بریدونو کې د وژل شوو بهرنیانو شمیر 23 ته ورسید. د ایساف ځواکونو ویان جنرال ګونتر ګیتس د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د لغمان په ولایت کې د ملي اردو د یو عسکر په ډزو دوه بهرني پوځیان ووژل شول. خاغلی گیتس د پیښې په حق له زیات معلومات ور نه کړل، خو وی ویل چې د پیښې څېړلې پیل کړې دي.
We had today another insider threat incident. نن مو یو کورنۍ پیښه لرله. تاییدولی شم چې دا پیښه د لغمان په ولایت کې شوې ده. هلته چې د افغانستان د ملي اردو د یو عسکر د ډزو له امله دوه بهرني پوځیان وژل شوي دي. برید کوونکی هم وژل شوی او پر پیښې څېړنې روانې دي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي چې د الینګار په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر نقلیه وسایطو د چاودنې له امله لاره د خلکو پر مخ وتړل شوه. ځایي خلکو ویلي چې د ملي اردو ځواکونو له بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې لویه لاره دې خلاصه کړي، خو هغوی ونه منله او همدا سبب شو چې د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه او په نتیجه کې څو تنه بهرني پوځیان وبژل شول. دا ایساف ویان وای په اکثرو دارنګه بریدونو کې برید کوونکي تښتي، ځکه په اړه یې تحقیقات له ستونزو سره مخ کیږي. د ګیتس په وینا 25% دا حملې د وسلوالو مخالفینو لخوا ترسره کیږي.
You can clearly identify a direct
د دې بریدونو لاس په سلو کې د مخالفینو لخوا ترسره کیږي. پر سلو کې پر 15 نور بریدونو پر مخالفینو شک کولای شو، خو دا مسله نشي کولای چې له دې پیښو سره د مخالفینو بشپړ ارتباط ثابت کړي. په دې اساس ویلای شو چې د دې بریدونو 25 په سلو کې مخالفینو پر اړه لري.
د افغان عسکرو لخوا پر بهرنیو پوځیانو د بریدونو زیاتوالی د افغان حکومت او غربي هیوادونو اندېښنې زیاتې کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د دفاع وزیر لیون پنیتاش تستونزه له جمهور رئیس کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې هم شریکه کړي او د پوز لوی درستیزه کابل ته هم راغلی وو. افغان امنیتي ځواکونه وای په دې بریدونو کې د سیمې د هیوادونو استخباراتي ادارې پوره لاس لري، خو ایساف تر اوسه دا ډول سرګندونې په بشپړه توګه تایید کړي نه دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان قلم ملي موزیم ته سپارلی. ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې د جمهور ریاست په ماڼۍ کې د ملي موزیم له مسؤلینو وغوښتل چې دا قلم د یو تاریخي اثر په توګه وساتي. د غازی امان الله خان په مشرۍ افغانانو د وخت له برطانوي حکومت نه خپلواکي اخیستې وه. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د زکی غیاسی نذیر رپورټ.
افغان ولسمشر حامد کرزی وویل شاه امان الله خان په همدې قلم باندې چې ملي موزیم ته وسپارل شو د افغانستان د خپلواکۍ سند لاسلیک کړی دی. ښاغلی کرزی دا قلم د یو با ارزښته تاریخي اثر په توګه یاد کړ او د ملي موزیم مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه تر څو په ساتلو کې جدي واوسي. نوموړي ملي موزیم ته د قلم د سپارلو په محل وویل
یک اثر نهایت عزیز و ارزنده تاریخ ما قلمی که به دست
زمونږ د تاریخ یو ویاړلی اثر هغه د غازی امان الله خان قلم دی چې د هیواد خپلواکۍ اسناد پرې لاسلیک کړي. دا قلم نن افغانستان ته راوړل شوی او په ملي موزیم کې به ساتل کیږي سو افغان او بهرنیان هر ورځ لیدلو ته ورشي. په دې قلم د افغانستان د خپلواکۍ ارزښت ته په کتو سره ورته کوښښ وکړي، کار وکړي چې هم زمونږ هیواد خپلواک وي او هم پرمختګ وکړي او دیموکراتیک حکومتونه انتخاب کړي سو خلک پکې پارامی او خوشبختی که جوان وکړي.
های دموکراتیک مردم افغانستان حکومت رو تعیین کنند و آینده خود را پیش ببرند.
ملی موزیم ته د قلم د سپارلو مراسم چې د دوشنبه په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې جوړ شوی و، د ولسمشر دوهم مرستیال، د افغان حکومت د کابینې غړو او د شاه امان الله خان لور ګډون کړی و. د افغانستان د پخوانی پادشاه شاه امان الله خان د قلم د ساتلو په اړه د ولسمشر په فرمان کې ویل شوی چې د قلم د شاه امان الله خان د لمسی اکلیل ولی لخوا افغانانو ته ډالۍ شو. په همدې مراسمو کې د شاه امان الله خان لور هندیا ویل چې دا ډېره زیاته خوشاله ده چې د پلار قلم یې لون ورسته هیواد ته را انتقال شوی دی.
از طرف خودم فوق‌العاده خوش هستم که
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې دا قلم افغان ملت ته ورکړل شو. دا قلم کلونه کلونه زما له مور سره و. مور به چمړه شو، زما ورور رحمت الله ساتلو، بیا چې هغه مړ شو اکلی و ساتلو، دا د اوس خپل کور ته راوړل شو.
افغانانو د شاه امان الله خان په مشرۍ په 1919 میلادي کال کې، یعنی درې نوي کاله وړاندې، له انګلستان څخه د افغانستان خپلواکي اخیستې وه. افغان حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ درې نویمه کلیزه په محدودو مراسمو کې ولمانځله. دا په داسې حال کې ده چې پخوا به په هیواد کې د خپلواکۍ ورځ او نور ملي جشنونه په شاندارو مراسمو کې لمانځل کېدل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان، ایران او هندوستان ګډ هیات د ایران د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې لپاره د یو کاري ګروپ پر جوړېدو موافقه کړې. درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو د یکشنبې په ورځ د چابهار بندر څخه د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره په ایران کې یوه غونډه وکړه. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د چابهار بندر کارول به پر افغانستان د پاکستان سیاسي فشارونه کم کړي. خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان، ایران او هندستان د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو د یوه ګډ کاري پلان د جوړېدو پریکړه وکړه. سو د ایران د چای بهر له بندر څخه د ګټې اخیستنې په مقصد خبرې پیل کړې. د موضوع په حکله د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فرامرز تمنا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هدف این جلسه جلب سرمایه گذاری مشترک میان سه کشور و تمرکز
د دین اصلی هدف د هیوادون د پنګ او جلبول او درې واړو هیوادون ترمن د سوداګریزو همکاریو پراخیدل دي. د چای بهار د بندر کارول د دې اړیکو د ټینګول یو ښه پیل دی. د درې واړو هیوادونو استازي به درې میاشتې وروسته په چای بهار کې وناسته ولري او په راتلونکو پروګرامونو به بحثونه وکړي.
د افغانستان، ایران او هندستان د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالانو د یکشنبې په ورځ په تهران کې د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې لپاره لومړۍ خبرې ترسره کړې. د ایران د چای بهار بندر به د درې وړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. له دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې له ایران سره یوه تفاهمنامه لاسلیک شوې چې لمخه به په چابهار بندر کې یو ځمکه افغانستان ته به اجاره ورکول کیږي او افغانستان به ترې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره کار اخلي. د اقتصادي چارو پوهان وایي له چابهار بندر څخه ګټه اخیستنه کولی شي چې د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصادي وده مثبت اغیز وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي
ایجاد چنین سهولتهایی که ایرانی ها به وجود میارن
درنګ سنتیاوی چې ایران یې رامنځته کوي، مثلا د نوي کلو لپاره افغانستان ته ځمکه په اجاره ورکول او هلته به دفترونه، ګودامونه، بانکونه او نورې سوداګریزې ادارې جوړیږي. دا به د افغانستان په اقتصاد مثبت اغیز وکړي. افغانستان به له منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ سره وصل کړي او د دې ترڅنګ هغه ستونزې چې د پاکستان له لارې افغان ترانزیت ته پیښیږي او په افغانستان سیاسي فشارونه راوړل کیږي دا به هم کم شي.
ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې ایران او هندوستان غواړي د چابهار د بندر په کارولو سره د کراچۍ د بندر اهمیت کم کړي. ویل کیږي چې افغانستان به وکړی شي د ایران د چای بهار د بندر له لارې د خلیج، منځنۍ آسیا او د منځنۍ ختیځ له هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي معاملې پراخې کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په هلمند کې د ولس کسانو له وژل کېدو وروسته چې د طالبانو پر ضد د قیام په تورې سرونه غوټ شوي، داسې ښکاري چې ولسي پاڅونونه یو سخت پړاو ته ننوتې دي. د هلمند چارواکو ویلي چې دا ولس کسانې چې دوه مېرمنې هم پکې شامل وې، د یکشنبې په ورځ د کجکي ولسوالۍ شاکاري سیمه کې وژل شوي. خو د دې پر خلاف په غزنی کې بیا پاڅون کوونکو لا هم د خپلو هڅو لپاره ژمن برېښي او وایي چې دا پاڅونونه به نورو سیمو ته هم وغځي. حمید مومند په دې اړه تفصیل وړاندې کوي. بخنه غواړو دوستانو دا رپورټ دستي خپرېدو ته چمتو نه دی. سیمه ییزو مسایلو ته راځو. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد صدراعظم ته وخت ورکړی څو د ملي فساد په اړه څو د مالی فساد په اړه د پاکستان د ولسمشر د دوسیو په اړه څېړنه وکړي. سترې محکمې له صدراعظم رجا پرویز اشرف څخه وغوښتي څو په راتلونکو اونیو په ترڅ کې له سویسي مقاماتو سره اړیکې ټینګې کړي او هلته د ولسمشر د پیسو په اړه معلومات پیدا کړي. اسیف علي زرداری پر میلیونونو ډالرو بډې اخیستو تورن دی. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې فرید هوډ سیفي په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد صدر اعظم ته درې نورې اونۍ وخت ورکړی څو د دې هیواد د جمهور رئیس د دوسیې په اړه اقدام وکړي. ولسمشر آصف علي زرداری په اداري فساد تورن دی. صدر اعظم راجا پرویز اشرف نن په محکمې کې څرګند شو او په دې اړه یې ډېر وخت غوښتنه وکړه. د پاکستان ستر محکمه د جولای په میاشت کې صدر اعظم ته امر کړی و چې د سویس مقاماتو ته لیک ولیږي او له هغوی وغواړي چې د آصف علي زرداري پر ضد د مالي فساد دوسیې څرګندې کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د داسې یو لیک د نه لیکلو له امله له خپل مقامه لرې شو. د پاکستان سترې محکمې تیره میاشت د هغه ځایناستي پرویز اشرف ته هم ګواښ وکړ چې که په دې برخه کې کوم اقدام ونه کړي نو له ورته سرنوشت سره به مخامخ شي. قاضي آصف سید کوسه نن تر هغه وروسته چې صدر اعظم پرویز اشرف ژمنه وکړه چې د دې مسلې حل لاره به عمومي نو د دوسیې د سپتمبر 13 ته وځنډوله. تر دې دمخه د پاکستان حکومت د ولسمشر د فساد د قضیې په اړه د تحقیقاتو لپاره د قاضي له غوښتنې سره دوه کاله مقاومت وکړ او داسې استدلال یې کاوه چې جمهور رئیس له عدلي تعقیب څخه معاف دی. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکوي چې د دې دعوا پایلې یا نتیجې به د دې سبب شي چې په پاکستان کې مخکې له وخته یعنی د راتلونکي میلادي کال تر فبروري د مخه انتخابات ترسره شي. که داسې ونه شي نو دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې حکومت خپله یوه 15 کلنه دوره پوره کوي. د زرداری پر ضد دا تورونه د 1990 لسیزې پورې اړه لري. دا هغه وخت و چې د ده میرمن د پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوتو او خپل دی په دې تورن شول چې 2 میلیونه ډالر یې له خپل هېواده بهر بانکونو ته لیږدولي دي. ویل کېږي چې د دې پیسو ډېره برخه د لویو شرکتونو لخوا دوی ته رشوت ورکړی شوی وي. تر دې دمخه د پاکستان سترې محکمې د جمهور رئیس او نورو سیاستمدارانو د دوسیو په اړه چې په مالي فساد تورن و تحقیقات بند کړي وو او هغوی سیاسي بخښنه یا عفو ترلاسه کړې وه، خو په 2009 میلادي کال کې محکمې امر وکړ چې پر دې دوسیو دې له سره غور وشي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی باید د سوریې د کړکېچ د حل لپاره د سیمه ییز تماس یوه ډله رامنځته شي. د دې خبرې وړاندیز د مصر لخوا شوی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې پیشنهاد هدف دا دی چې د سوریې د حکومت پلویان او مخالفین دواړو خبرو اترو ته وهڅول شي. فرید هوډ سیفی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
مصر د سوریې د کړکېچ د حل لپاره د سیمه ییز تماس د ډلې غوښتونکي دي. په دې ډلې کې به سوریه، سعودي عربستان، ایران او ترکیه ګډون ولري. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وړاندیز هدف دا دی چې د سوریې د حکومت مخالفان او پلویان د خپلو اختلافاتو د لرې کولو لپاره خبرو ته کښېني. د مصر د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد کامل عمرو په حواله د مصر د بهرنیو چارو وزیر د ایران، سعودي او ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په دې اړه د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. په همدې وخت کې د مصر د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي دا کار کولی شي چې د سیمې د نفوذ لرونکو هیوادونو هڅې د سوریې د لانجې د حل لپاره هماهنګ یا همغږي کړي. زیاتوي ایران چې د سوریې په کړکیچ کې برخه لرلې کولی شي د دې بحران په حل کې هم رول ولوبوي. ایترتاس خبری آژانس راپور ورکوي د ناپیلو هیوادونو په غونډه کې چې په تهران کې جوړیږي یوه اساسي موضوع د سوریې کړکیچ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل د هیواد د سوریې د لانجې د حل لپاره یوه جامع طرحه وړاندې کړې ده. د ایران د پارلمان د ملي امنیت د بهرنیو اړیکو مشر علاءالدین بروجردی د شنبې په ورځ د سوریې له مقاماتو سره د دې هیواد د لانجې د حل لپاره د خپل هیواد پر برابرې شوې طرحې خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د دې وړاندیز په اړه د ناپیلو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو خبرې وکړي. د تیرو درې لسیزو په ترڅ کې دا لومړی ځل دی چې د مصر یو ولسمشر له ایران څخه کتنه کوي. ایراني مقاماتو د مصر د جمهور رئیس دا سفر د تهران او قاهرې ترمنځ د اړیکو د بیا احیا کولو لپاره یو جدي اقدام بللی دی. موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدې شي چې تاسو هم خبري آل شي. د اتصالاتو د شرکت غړون کونکي کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ام اس لاره د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شي.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیرې د ازادي رادیو د افتخاري خبري اعلان پاره.
دوستانو د نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. خو د نن ورځې لپاره د ازادۍ رادیو بل نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې جاوید نعیمی د وړاندې کولو لپاره استودیو کې دی.
تشکر انصاب. سلام عرض میکنم شما همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که اظهارات مقامات افغان در مورد انگیزه کشتار 17 غیر نظامی در ولایت هلمند زد و نقیص است. وزارت دفاع افغانستان میگوید فعالیت روزافزون استخبارات منطقه در کشور باعث افزایش تلفات اردوی ملی شده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت با احمد جعفر احمدی.
رئیس جمهور افغانستان قتل 17 فرد ملکی در این کشور را جنایت بزرگ خواند. اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواستند تا چهره های جدید را برای پست های وزارت های داخله و دفاع ملی معرفی کند و صدر اعظم پاکستان امروز در محکمه حضور یافت. سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان کشتن دست جمعی غیر نظامیان در ولایت هلمند را جنایت بزرگ علیه احکام شریعت خوانده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که طالبان دیروز 17 غیر نظامی را در ولسوالی کجکی ولایت هلمند سر بریدند. به اساس اعلامیه حامد کرزی این عمل را به شدت تقبیح کرده است. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. اعضای ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهوری این کشور خواستند تا چهره های جدید را برای گرفتن رای اعتماد به پست های وزارت های داخله و دفاع به ولسی جرگه معرفی کند. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی گفت رئیس جمهور کرزی باید به کار سرپرستان این وزارت ها خاتمه بدهد.
من امروز به نمایندگی از ولسی جرگه از این مایکروفون به رئیس جمهور کشور صدا می زنم هرچی زودتر به کار سرپرستان این وزارت ها خاتمه دهد.
نزدیک به یک ماه پیش وزیران داخله و دفاع افغانستان در پیوند به قضیه پرتاب راکت از پاکستان بر مناطق شرقی کشور سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. این هم از منطقه و جهان. استر محکمه پاکستان به صدر اعظم این کشور 3 هفته دیگر وقت داده تا در مورد بازگشایی دوسیه های فساد اداری علیه رئیس جمهور پاکستان اقدام کند. راجا پرویز اشرف امروز در محکمه ظاهر شد و تقاضا کرد که اتخاذ اقدام در این مورد به تأخیر بیفتد. یک هیئت 5 نفری قضایی به ریاست قاضی آصف سعید کوثر 18 ماه سپتامبر را با عنوان ضرب الاجل برای اشرف تعیین کرد و مکلف است تا این مدت از مقامای سوئیس درخواست کند تا قضیه های فساد اداری در مورد آصف علی زرداری را برملا بسازد. زرداری متهم است که میلیون ها دلار رشوت گرفته و این پول ها را در بانک ها در داخل سوئیس ذخیره کرده است. مقام های تاجک از کشته شدن یک پسر 10 ساله و زخمی شدن 2 جوان دیگر در یک انفجار خبر دادند. آنان گفتند که این حادثه در نتیجه انفجار یک مرمی توپ در داخل یک میدان تطبیقات مومیرک متعلق به یک قرارگاه نظامی روسیه در تاجیکستان صورت گرفته است. مقامات افزودند که این حادثه 3 شنبه گذشته رخ داد. رسانه های تاجیکستان گمان می برند که شاید این مرمی توپ از داخل قرارگاه نظامی آورده شده باشد. مقام های روسی در تاجیکستان این گزارش ها را رد می کنند و می گویند که قرارگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به هیچ وجه در این انفجار دست نداشته است. در این قرارگاه 6000 نیروی روسی مستقرند. مقامات تاجیک تحقیقات را در این مورد آغاز کردند. در جمهوری انگوشتیای روسیه در یک انفجار در داخل یک بازار 3 تن زخمی شدند. این انفجار امروز در بزرگترین بازار تجارتی شهر نظران در انگوشیتا رخ داد. مقامات گفتند که 3 تن از قربانیان بستری شدند. گفته می شود که وضعیت صحی یکی از اینها وخیم است. تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. و 4 ایالت ساحلی ایالات متحده آمریکا به دلیل طوفان موسوم به آیزاک وضعیت اضطرار را اعلان کردند. والیان لویزیانا، میسیسیپی و آلاباما دیروز وضعیت اضطراری را اعلان کردند. ایالت فلوریدا که روز شنبه این کار را کرده بود، شاهد طوفان و بارانهای شدید بوده است. انتظار می رود که طوفان آیزاک به یک طوفان درجه 2 برسد و سبب لغزش زمین در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه میان ایالت‌های فلوریدا و لویزیانا شود. همین اکنون صدها پرواز لغو شدند و تولید گاز و نفت توسط وزیدن طوفان مختل شده است. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از احمد شکفر احمدی برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت 6:36 به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. اظهارات مقامات افغان در مورد انگیزه کشتار 17 غیر نظامی در ولایت هلمند ضد و نقیض است. وزارت دفاع افغانستان میگوید فعالیت روزافزون استخبارات منطقه باعث افزایش تلفات عساکر اردوی ملی شده است. از عکس‌العمل ISAF پس از کشته شدن 2 تن از عساکر خارجی توسط یک سرباز اردوی ملی افغان در ولایت لغمان هم گزارش داریم. هیئت 3 جانبه افغانستان، ایران و هند به منظور استفاده از بندر چابهار ایران روی ایجاد یک گروه کاری توافق کردند. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگوید باید برای رسانه‌های کشور اجازه داده شود تا مانند گذشته از جریان جلسه‌ها گزارش دهی کنند. یکی از اعضای شورای ملی:
محدودیت رسانه ها و یا در حقیقت سانسور رسانه ها نباید از خانه ملت افغانستان آغاز شود. امروز مشکلات و نارسایی های دیگه در سطوح مختلف افغانستان وجود دارد.
از مشکلات در 15 هنرهای پوانتون کابل هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. اظهارات مقامات افغان در مورد انگیزه کشتار 17 غیر نظامی در ولایت هلمند ضد و نقیض است. سخنگوی والی هلمند میگوید این افراد به خاطر به قتل رسیدند که علیه طالبان دست به قیام زده بودند. اما نعمت الله صمیم ولسوال موساقله گفته که این افراد در جریان یک میله که زنان در آن میرقصیدند از سوی طالبان به قتل رسیدند. در اکت اول دیگر 5 پلیس افغان 10 تن از همکارانشان را در ولایت هلمند به قتل رساندند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد:
طالبان مسلح یک گروه 17 نفری افراد ملکی را در ولسوالی موساقله ولایت هلمند سر بریدند. این گروه شامل 15 مرد و 2 زن می باشد. هرچند در مورد کشته شدن این 17 تن طالبان به رسانه ها چیزی نگفتند، اما مقامات دولتی می گویند طالبان بر جمعی از مردم در محفل موسیقی در منطقه روشنایی ولسوالی موساقله حمله کرده 17 تن را کشتند. نعمت الله صمیم ولسوال موساقله به رادیو آزادی در این زمینه گفت:
شب گذشته 15 جوان در ولسوالی کجکی منطقه شاکاریز جمع شده و یک میله را ترتیب دادند که در آن میله 2 زن رقص می کردند. از این مسئله طالبان خبر شدند و 2 زن را حلال و 15 مرد را کشتند و تمام وسایل موسیقیشان را از بین بردند.
اما داود احمدی سخنگوی والی هلمند موضوع محفل و موسیقی را رد کرده می گوید اما یک کشته شده ها افراد ملکی بودند که از حکومت طرفداری می کردند. او گفت:
این 15 تن ملکی و 2 زن همه به اتهام همکاری با حکومت کشته شدند، زیرا طالبان مسلح ترس دارند که مردم در تمام مناطق علیه آنها به قیام می پردازند و آنها را از مناطقشان بیرون می کنند و امکان دارد پلان این مردم افشا شده باشد.
در مورد این ادعای ضد نقیض مقامات دولتی ما نتوانستیم که نظریات مردم منطقه را به دست آوریم، زیرا گفته می شود که در این منطقه طالبان نفوذ داشته و در آنجا تلفن های موبایل نیز کار نمی کند. از سوی دیگر دیشب افراد مسلح طالبان بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی واشیر حمله کرده 10 تن عساکر اردوی ملی را کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. سخنگوی والی هلمند تایید می کند که چنین یک حادثه رخ داده است، اما در مورد کشته شدن این 10 عسکر اردوی ملی تحقیقات جریان دارد. داود احمدی گفت امکان دارد که این 10 عسکر شکار یک دسیسه داخلی شده باشد.
بازیان 12 نفر وجلی دیم.
طالبان 4 نفر را زخمی و 10 نفر دیگر را کشتند و تمام اسلحه و مهماتشان را نیز با خود بردند. این حادثه دیشب در منطقه گرزان در پوسته ای که در یک نقطه آکم قرار دارد صورت گرفته است. یکی از باشنده های منطقه گرزان ولسوالی واشیر که از گفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت علاوه بر تلفات وارد شده 5 عسکر اردوی ملی که مقامات حکومتی میگویند طالبان آن را با خود بردند در هنگام درگیری ها فرار کردند. او گفت در این حمله که ساعت ها دوام کرد 6 تن جنگجویان طالبان نیز کشته شدند. طالبان در مورد کشته شدن جنگجویانشان چیزی نگفت اما قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک پیام گفته است که افراد مسلح آنها 16 تن عساکر اردوی ملی را کشته و سلاحشان را با خود بردند.
از اظهارات مقامات افغان پس از کشته شدن 17 تن از غیر نظامیان و 10 تن از افراد اردوی ملی در ولایت هلمند شنیدن، رئیس جمهور کرزی این حمله طالبان را در ولایت هلمند به شدت محکوم کرده و آن را خلاف شریعت اسلامی خوانده است. در عین حال حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان ادامه دارد. یک سرباز اردوی ملی افغان اخیراً 2 تن از نیروهای خارجی را در ولایت لغمان به قتل رسانده. سخنگوی آیسف امروز در یک نشست خبری در کابل این رویداد را تایید کرد اما در مورد هویت سربازان کشته شده معلومات نداد. از سوی دیگر بررسی‌های آیسف نشان می‌دهد که در 25% از این حملات به نحو مخالفین مصالح دولت دست داشتند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
به اساس معلومات آیسف با رویداد روز دوشنبه در ولایت لغمان تعداد حملات سربازان افغان بر نیروهای بین المللی در سال جاری میلادی به 33 مورد رسید که این حملات منجر به کشته شدن 42 سرباز خارجی شدند. گوینتر کتس سخنگوی آیسف و روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در نتیجه تیراندازی یک سرباز اردوی ملی افغان در ولایت لغمان 2 سرباز خارجی به هلاکت رسیدند. آقای کتس در مورد این رویداد جزئیات نداد اما گفت که تحقیقات در زمینه آغاز شدند.
امروز ما یک رویداد دیگر داخلی داشتیم. من می توانم تایید کنم که این رویداد در ولایت لغمان صورت گرفته است، جایی که در نتیجه تیراندازی یک سرباز اردوی ملی افغانستان 2 سرباز خارجی کشته شدند. حمله کننده نیز کشته شده و تحقیقات در زمینه ادامه دارند.
اما باشنده های ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفتند که نیروهای خارجی به دنبال برخورد یک تانکشان به روز دوشنبه با ماین کنار سرک در ولسوالی الینگار این ولایت راه را برای مردم بستند. با گفته آنان پس از این رویداد نیروهای افغان از سربازان خارجی خواستند تا راه این ولسوالی را دوباره باز کنند، خواسته که از سوی نیروهای بین المللی پذیرفته نشد. بنابر اظهارات ساکنان ولایت لغمان این مسئله سبب درگیری میان دو طرف شد و در نتیجه چند تن از سربازان خارجی کشته شدند، در حالی که نظریات مختلف در مورد عوامل حملات سربازان افغان بر همکاران خارجیشان وجود دارند. سخنگوی آیسف میگوید کشته شدن و یا فرار حمله کننده ها روشن شدن دقیق این مسئله را دشوار ساخته است. اما با گفته آقای کتس بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در 25% این گونه حملات مخالفان مسلح دست دارند.
در 10% این حملات می‌توان ارتباط مستقیم مخالفین را به وضاحت تشخیص داد. در 15% دیگر چنین حملات می‌توان بر نقش مخالفان مشکوک بود، اما این مسئله نمی‌تواند رابطه مخالفان را کاملاً با این رویدادها به اثبات برساند. با در نظر داشت این دو مورد در نهایت می‌توان گفت که 25% این حملات به نحو در ارتباط با مخالفان انجام شدند.
افزایش حملات سربازان افغان بر نیروهای بین المللی در این اواخر نگرانی های جدی را به سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. باراک اوباما رئیس جمهور و لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا در این مورد با رئیس جمهور کرزی صحبت تلفنی کردند و حتی لوی دریسیز این کشور به افغانستان سفر کرد. از سوی دیگر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رسانه‌های خارجی گفته است شواهد وجود دارند که در حملات نیروهای افغان بر سربازان خارجی دست استخبارات منطقه دخیل میباشد، اما آیسف میگوید تا اکنون شواهد در دست نیست که این مسئله را تایید کند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش می داد. یکی حملات نیروهای افغان بالای نیروهای خارجی نگرانی هایی را به میان آورده و از سوی هم حملات نیروهای افغان بالای همکاران افغانشان افزایش یافته. وزارت دفاع افغانستان میگوید فعالیت روزافزون استخبارات منطقه در کشور باعث افزایش تلفات اردوی ملی شده است. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که از شروع امسال تا اکنون 600 سرباز اردوی ملی در افغانستان کشته شدند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
مقام های وزارت دفاع کشور می گویند که بیشتر نیروهای این وزارت در جریان انفجار ماین کنار جاده و حملات مخالفان مسلح کشته شدند. سخنگوی این وزارت می گوید که از شروع سال جاری تا کنون 600 سرباز اردوی ملی کشته شده و این رقم افزایش تلفات را در نیروهای امنیتی کشور نسبت به سال گذشته نشان می دهد. جنرال ظاهر عظیمی که بر روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می کرد گفت که یکی از دلایل افزایش تلفات سربازان اردوی ملی افزایش فعالیت استخبارات منطقه در این کشور می باشد.
تلفات ما نسبت به گذشته افزایش یافته، چون اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغان هر روز نسبت به گذشته توانمند میشن. دستای مرموز و ناپیدایی که به علاقات مشخصی در کشورهای منطقه مربوط میشه، اینا هم فلتای خود بسیار گسترده ساختن تا بتونن این اردو را از لحاظ تلفات یا از لحاظ فشاری که از طریق نظام میارن این اردو را ضعیف ساختن.
مسئولان وزارت دفاع میگویند بیشتر نیروهای اردوی ملی در هنگام انجام عملیات نوید که از سوی این وزارت راه اندازی شده کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها وزارت دفاع کشور 3 ماه قبل عملیات را تحت نام نوید به هدف سرکوبی مخالفان مسلح در سراسر کشور به راه انداخت و همکنون این عملیات ادامه دارد. آقای عظیمی میگوید که در حال حاضر از مجموع 148 عملیات 14 عملیات نظامی در ولایات مختلف کشور ادامه دارد. باز هم آقای عظیمی:
عملیات نوید در اول سرطان آغاز شد، در مرحله اول 6 ماهه خیر. در واقع عملیات نوید به مدت 18 ماه پلان گذاری شده بود. در واقع تا همین مدتی که من خدمتتون عرض کردم از اول سرطان 148 عملیات پلان شده که در حال حاضر 14 عملیات از او جریان دارد.
به اساس گزارش‌ها سال جاری برای نیروهای افغان و بین المللی یک سال پرخطر و خونی به شمار می‌رود. مسئولان امنیتی کشور می‌گویند که در سال جاری در کنار افزایش کشته و زخمی شدن نیروهای افغان، تلفات نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نیز افزایش یافته است. مقام‌های وزارت دفاع در حال از افزایش تلفات نیروهای اردوی ملی خبر می‌دهند که قرار است این نیروها تا ختم سال 2014 میلادی تامین امنیت تمام افغانستان را بر عهده گیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:47 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. هیئت سه جانبه افغانستان، ایران و هند به منظور استفاده از بندر چابهار ایران روی ایجاد یک گروه کاری توافق کردند. معینان وزارت‌های خارجه این سه کشور به روز یکشنبه همین هفته نشست را به هدف توسعه همکاری‌ها در بخش تجارت و ترانزیت میان افغانستان، ایران و هند از طریق بندر چابهار در ایران راه اندازی کردند. در این حال شمار از کارشناسان امور اقتصادی میگویند که استفاده از بندر چابهار ایران از سوی افغانستان فشارهای سیاسی پاکستان بر این کشور را کاهش می‌دهد. منیژه دیوا در کابل این موضوع را دنبال کردند.
قرار است گروه کاری مشترک نمایندگان افغانستان، ایران و هند ظرف 3 ماه آینده گفتگوها را به هدف چگونگی توسعه همکاری ها در بخش تجارت از طریق بندر چابهار ایران آغاز نماید. ایجاد این گروه کاری در نشست سه جانبه معینان وزارت خارجه این سه کشور که به هدف توسعه تجارت میان این کشورها به روز یک شنبه در ایران برگزار شده بود توافق شد. فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به روز دوشنبه به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
هدف این جلسه جلب سرمایه گذاری مشترک میان سه کشور و تمرکز بر بندر چابهار ایران به عنوان نقطه آغاز فعالیت های تجاری میان سه کشور. معاونان وزارت خارجه سه کشور تصمیم گرفتند که یک گروه کاری مشترک تشکیل بدن. تا این گروه کاری مشترک ظرف 3 ماه آینده که در بندر چابهار ایران جلسه ترتیب بدن که در او جلسه بتوان راه های تقویت روابط تجاری و ترانزیتی بین جمهوری اسلامی افغانستان، ایران و هند مورد بررسی قرار بگیرد.
در ماه اپریل سال روان وزارت خارجه افغانستان یادداشت تفاهم‌نامه ای را با ایران امضا کرد که به اساس این یادداشت یک قطعه زمین در منطقه بندر چابهار ایران به شکل کرایه‌ای درازمدت به دولت افغانستان تعلق گرفت. در این حال شماری از کارشناسان امور اقتصادی میگویند که استفاده از بندر چابهار ایران برای تجارت افغانستان سهولت فراهم میکند. سید مسعود استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت که باز شدن بندر چابهار بر روی تجارت افغانستان فشارهای سیاسی پاکستان بر این کشور را کاهش می‌دهد.
ایجاد چنین صورتهایی که ایرانی ها با وجود میارن و خصوص از طریق چابهار مثلا گذاشتن 90 سال زمین یا مثلا گودام‌های سکلان و ایجاد خط آهن تا اندازه و فشارهای سیاسی ده که از طریق ترانزیت پاکستانی ها میرسه یک وسیله سیاسی بالا افغانستان استفاده میکنن اساسا کاهش میده و از این طریق افغانستان سخت میتونه فایده خود انجام بده. افغانستان یک ترانزیت میشه، یک راه ترانزیتی قویه که در خط آسیای میانه با شرط میانه وصل میکنه با خلیج فارس.
کارشناسان اقتصادی افغان ابراز امیدواری میکنند که راه اندازی این گونه نشست ها گام مثبت به سوی حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی افغانستان باشد. در این حال شماری از آگاهان به این نظرند که ایران و هند در تلاشند تا با استفاده از بندر چابهار ایران اهمیت بندر کراچی پاکستان را کاهش دهند. گفته می شود که تجارت و ترانزیت از راه بندر چابهار ایران در کنار ایجاد سهولت برای تجار سه کشور، تجارت از راه افغانستان به خلیج فارس، شرق میانه و آسیای میانه را با اهمیت می سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند ایجاد میدیا پول در داخل ساختمان ولسی جرگه باعث ایجاد سانسور رسانه ها در کشور شده است. این نمایندگان میگویند باید برای رسانه های کشور اجازه داده شود تا مانند گذشته مطابق به خواستشان از جریان جلسه های شورا گزارش تهیه کنند. در همین حال نی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد از ایجاد میدیا سنتر در ولسی جرگه انتقاد کرده و این کار را یک نوع سانسور مطبوعاتی خوانده است. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با طرح جدید و ایجاد میدیا سنتر برای پوشش خبری این جرگه مخالفند و آن را وضع سانسور بر رسانه های کشور می دانند. این وکلا می گویند رسانه ها از طریق میدیا سنتر یا میدیا پول نمی توانند جلسات ولسی جرگه را به گونه کامل تحت پوشش درآورده و معلومات لازم را به مردم برسانند. شاغل رضایی یکی از این وکلا در جلسه عمومی ولسی جرگه بر روز دوشنبه گفت که وضع محدودیت بر رسانه ها زیر هر عنوانی که باشد اقدام نادرست است و باید از آن جلوگیری به عمل آید.
با این مبلغ ولسی جرگه افغانستان میتونست زمین ساز نشرات لایف و مستقیم از ولسی جرگه افغانستان باشد تا مردم تمامی جریانات و جزئیات را که در ولسی جرگه افغانستان میگذره با خبر باشد. که من امیدوار هستم که مسئولین مربوطه و کمیسیون مربوطه به این مورد غور جدی داشته باشد و حرف مهمی که محدودیت رسانه ها و یا در حقیقت سانسور رسانه ها نباید از خانه ملت افغانستان آغاز شود. امروز مشکلات و نارسایی های دیگه در سطوح مختلف افغانستان وجود دارد که ولسی جرگه افغانستان بیش از هر زمان دیگه و بیش از هر وقت دیگه میتونست به او رسیدگی کنه. امیدوار هستم که بحث جدی تر گرفته شود.
در کنار تالار عمومی ولسی جرگه مرکز به نام میدیا پول از چند ماه بدین سو ایجاد شده که روند جلسات از طریق تلویزیون برای رسانه ها به نشر میرسد. شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که در امار این مرکز حدود $2 میلیون به مصرف رسیده است. در عین حال شمار دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز میگویند که باید به رسانه ها اجازه داده شود تا مانند گذشته با دست باز از روند جلسات این جرگه گزارش تهیه نموده و مردم را از آنچه در ولسی جرگه میگذارد بدون کم و کاست با خبر سازند. در عین حال نه یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ضمن حمایت از اظهارات برخی از نمایندگان ولسی جرگه ایجاد میدیا پول را برای رسانه ها نحو سانسور از سوی ولسی جرگه می خوانند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام ولسی جرگه خلاف قانون اساسی و رسانه های کشور می باشد.
موجودیت میدیا پول در پارلمان افغانستان به نحوی خلاف آزادی بیان و خلاف حق مسجل دسترسی به معلومات و دسترسی به اطلاعات است. تمام مجالس پارلمان افغانستان را دسترسی رسانه ها را به صورت مستقیم قطع می کنه و این خلاف آزادی بیان خلاف قانون اساسی افغانستان و خلاف قانون رسانه‌های افغانستان است.
با ایجاد این مرکز رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های تصویری نمی‌توانند تصویر کامل از تدویر جلسات داشته باشند. و همچنان برخی از خبرنگاران میگویند در بسیاری موارد هنگامی که در داخل تالار ولسی جرگه موضوعات مهم رخ میدهد تصویر داخل این سنتر خاموش میشود و آنها نمیتوانند از رویدادهای مهم داخل تالار گزارش تهیه نمایند. قبل از این شماری از رسانه‌های تصویری برخی از نابسامانی‌ها برخوردهای لفظی و حتی فیزیکی عده‌ای از وکلا را به نشر رسانیدند که از این سبب انتقادات جدی بر برخی از وکلا از سوی مردم وارد گردیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
استادان پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل میگویند که محصلین برخلاف علاقه آنها به این پانزده معرفی میشوند و انتخاب رشته تحصیلی بالای آنها تعمیل میشود. این استادان گفتند باید از طریق امتحان کنکور کسانی به این پانزده معرفی شوند که به این پانزده علاقمندی داشته باشند. محصلین پانزده هنرهای زیبا همچنان از عدم موجودیت امکانات کافی و لازم در این نهاد تحصیلی شکایت دارند. احمد جوبین احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
مسئولین پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل میگویند وزارت تحصیلات عالی بیشتر محصلین را از طریق امتحانات کنکور به این پانزده معرفی میکند که اکثریت آنان به این پانزده علاقمندی ندارند. استادان این پانزده میگویند همین موضوع سبب شده تا اکثریت فارغان این پانزده توانایی کار را در رشته خود نداشته باشند. پهنمل هدایت طلا نیازی، آمر دیپارتمنت نقاشی پانزده هنرها در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
امی پانزده هنرهای زیبا به هر دیپارتمنت که 80 نفر میده ما از 10 نفر زیاد نمیگیریم. دیپارتمنت تئاتر خوبیخی دروازهش واز است، میگه هر چقدر محصل میه امو به شکل اساسی تربیه نمیشه. از اینجا که آدم دقت کنه امو تعداد شاگرده باشه که تقدیم جامعه میشن و شکل مثبتش و جای جذب داشته باشن، صرف به خاطر دیپلم یا میان دیپلم میگیرن دیگه کدام کیفیتی جن نداره.
استادان میگویند بهتر این خواهد بود که معسلین از طریق امتحانات کنکور به این پانزده جذب نشوند. آنان از وزارت تحصیلات عالی تقاضا میکنند که باید شاگردان از لیسه های هنرها، انستیتوت میمنگی و یا شاگردانی که علاقمند به هنر اند با پانزده هنرها جذب گردند. در این حال محصلین پانزده هنرها شکایت می کنند که این پانزده سالانه شاگردان زیاد را جذب می کند اما با کمبود مواد درسی روبرو است.
زمان مشتبه چلورم کال پانزده هنرهای زیبا محصل مونگا دیمونگا غد مشکلات چه دادلتا مونگا مواد نلرو مونگا پسند که شپار از کسانیو استادان مونگ تنین نیسی رسید لی باید دیمونگ پسند فو که یا پینزه کسی یا شپا کسی حتی کسانیوی چه استاد اوکلشی چه ده تبار رسیدگی بود.
خدا سبقت الله هستم 16 نفر در صنف 4 هستیم، ولی مشکل ما هم که از دولت دیگه اگر تقاضا کنیم هم اگر رسیدگی شوه یا نشوه همی صرف مواد درسی است، محصل وسط اوانش نمیتونه که مواد تهیه کنه درس خود پیش ببره.
در این حال مقام های وزارت تحصیلات عالی میگویند که در پلان و استراتژی این وزارت موضوع علاقمندی محصلین شرط می باشد و تمام شاگردان باید بر اساس علاقمندی و استعداد به پانزده های پانتون های کشور معرفی شوند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تعهد نمود که بعد از این محصلین با درخواست و گنجایش پانزده ها در پانزده های مختلف جذب خواهند شد.
بر این اساس ما در پلانهای آینده به این مسئله اولویت میدهیم تا بتوانیم بسیاری از شاگردان را که از انستیتوت های مسلکی فارغ میشوند به این پانزده جذب کنیم.
در حال حاضر در صنفهای روزانه و شبانه پانزده هنرهای زیبای پانتون کابل 1167 محصل دختر و پسر مشغول فراگیری آموزشند. این محصلین در 6 بخش سینما، موسیقی، گرافیک، نقاشی، تئاتر و ساخت مجسمه تحصیل می کنند.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. رحمت الله زرمتی در پیام خود از ولایت پکتیا گفته که امی حال درگیری سخت در ولسوالی زرمتی ولایت ادامه دارد. سیف الله از کابل کشته شدن 17 نفر ملکی افغان از طرف طالبان را محکوم کرده و گفته که این عمل طالبا برای ملت افغانستان قابل تحمل نیست. و همدرد از ولایت لوگر نوشته که متاسفانه در ولایتشان حتی در قرارگاه‌های نظامی هم بعد از ساعت 6 بعد از ظهر امنیت تامین نیست. علت او بند شدن عملیات‌های شبانه است، چون دشمن می‌داند که دولت بعد از ساعت 6 بعد از ظهر از قرارگاه‌های خود بیرون نمی‌شود. تشکر از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد. ساعت نزدیک 7 شام به وقت کابل شد. فردا ما دوباره ساعت 7 صبح با شما خواهیم بود. شب و روزتان خوش.